ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಯುವ ರೇಡಿಯೋದೇ.
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دین د خالی ورځ د کال 2023 نومبر د میاشتې 12 نیټه ده. په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته ځاښ په کوم منځ کې لایم باندې کوم مهم خبرونه او سرټی کی د پښتونخوا په جنوبی وزیرستان کې سیاسي ګوندونو سوداګرو پښتون ژغورنې غورځنګ او ځایي خلکو په ګډه سبا د اتوار په ورځ د ناامنۍ پر ضد شټر ډاون یا کار بندیز او احتجاج اعلان کړی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان یو وار بیا په پوز باندې نیوکه کړې او واکمنه ګوند مسلم لیگ نون باندې یې تور پورې کړې چې په خپل خواخه نوې پوزي مشر ټاکل غواړي، خو حکومت دغه تورونه رد کړي. او د بخنې نړیوال سازمان د طالبانو حکومت لخوا پارکونو ته د خزو په تک د لګول شوي بندې زر تر زره د لری کولو غوښتنه کړې. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د خیبر پختونخوا په جنوبی وزیرستان کې سیاسي ګوندونو سوداګرو پختون ژغورنې غورځنګ او ځایي خلکو په ګډه سبا د اتوار په ورځ د ناامنۍ پر ضد شټر ډاون یا کار بندیز او احتجاج اعلان کړی دی. په جنوبی وزیرستان کې د سیاسي ګوندونو مشرانو ویلي سبانه کار بندیز یوازې د ناامنۍ پر ضد دی. په جنوبی وزیرستان کې د عوامي نېشنل ګوند ځایي مشر نور زمان وایس اف امریکا ډیوه ته ویلي دوی د سبانی کار بندیز او احتجاج لپاره کمپاین پیل کړی او کلی په کلی ګرځي چې ګڼ شمېر خلک په دغه کې برخه واخلي. هغه ویلي دي چې دغه کار بندیز او احتجاج د لارې د پاکستان ریاست ته پیغام ورکول غواړي چې د علاقې خلک د ناامنۍ سره مخ دي او دوی د پاکستان د آئین لاندې د ریاست نه د امنیت په ځای کولو د خپل ذمواریو پورا کول غوښتنې کوي. د جماعت اسلامي ځای مشر تاج وزیر ویلي دي چې سبب په علاقه کې هر ډول بازارونه مارکیټونه او د تګ راتګ لارې تړلې پرتې وي او ټول خلک ورسره په دغه کار کې شریک دي. ځایي سیاسي مشران وایي جنوبی وزیرستان چې د وړاندې نه د ناامنۍ څخه اغیزمند شوی، کاروبارونه تباه شوي، اوس بیا په علاقه کې ناامني پیل شوې ده. شوکې غلاګانې، تاوان لپاره تختونی او هدفي وجنې روانې دي، کوم چې خلک سخت اندېښمن کړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو ځایي مشر مولانا زینت الله ویلي دي چې د دوی بیانیه د وړاندې څخه د ناامنۍ ضد او امن لپاره ده او د علاقې خلک چې څه پریکړه کوي دوی به یې ملاتړ کوي. دا کار بندیز او احتجاج په داسې حال کې اعلان شوی چې د نهې په ورځ د کوز جنوبي وزیرستان په رغزه سیمه کې د پولیسو په تاڼه برید شوی وو چې پکې دوه عسکر وژل شوي وو او د پولیسو په وینا برید کوونکو د تاڼې نه په غټه کچه وسله وړې ده. تحریک طالبان پاکستان د دغه برید ذمواري منلې. له دغې پیښې درې ورځې وړاندې امنیتي سرچینو ویلي وو چې د بیرمل تحصیل په کاریز کوټ سیمه کې د ترخګرو سره نښته شوي او یو ترخګر پکې وژل شوی او دوه نور پکې نیول شوي وو. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان یو وار بیا په پوز باندې نیوکه کړې او واکمنه ګوند مسلم لیگ نون باندې یې تور پورې کړې چې په خپل خواخه نوې پوزي مشر ټاکل غواړي، خو حکومت دغه تورونه رد کړي دي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم په لانګ مارچ کې شامل خپل پلویانو ته د ویډیو لینک د لارې په وینا کې دا خبرې کړې دي. د ویلي پاکستان کې د قانون نه بلکې د طاقتورو حکمرانی ده. عمران خان د پوز یو مشر جنرال فیصل نصیر باندې تور پورې کړ چې د دوی ګوند تحریک انصاف د ختمولو لپاره دی راوستل شوی وو. د ویلي ک پوز وایي چې بلوچستان کې ترخګري سیوا شوي، نو ک پوز سیاسي کارونه کوي څنګه به د ترخګرو پر ضد دوی کاروایی وکړي، بلکې دا به نور سیوا کیږي. د پاکستان پوز د عمران خان د تورونه څو واري رد کړي دي. بلخوا د پاکستان یو مرکزی وزیر د عمران خان هغه تورونه رد کړي چې ګنې مرکزی حکومت د خپل خواخي پوزي مشر راوستل غواړي. مرکزی وزیر احسان اقبال ویلي دي هغه ورځ تلي چې د خپل خواخي پوزي مشر ټاکنه بکیدا. د زیاته کړي ذوالفقار علي بټو، ضیاءالحق او نواز شریف پرویز مشرف راوستي وو. هم بیا دغه جرنیلانو د دوی جمهوری حکومتونه ختم کړل. د دفاع وزیر خواجه آصف هم ویلي چې د نوي پوځي مشر ټاکنه به په سلا مشوره او د آئین لاندې کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو حکومت لخوا پارکونو ته د ښځو په تک د لګول شوي بندې زر تر زره د لری کولو غوښتنه کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په خپل ټویټر پاڼه باندې اعلامیه کې تپریخي پارکونو ته د ښځو په تک د طالبانو حکومت له اړخه بندیز پا په افغانستان کې د خزو او جنکو د حقونو په وړاندې یو بل گزار بللې ده. د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا ویلي دي چې د طالبانو واک ته پرسیدو سره خزی له خپلو اساسي حقونو لکه د آزاد تګ راتګ، زده کړو او په سیاست کې له ګډون څخه منع کړی شوي دي. د یاد تنظیم د معلوماتو له مخې طالبانو هغه تنظیمونه چې په تیر حکومت کې د خزو د حقونو لپاره جوړ کړی شوي وو له منځه وړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د دې ترڅنګ په افغانستان کې د یو شمیر اعتراض کوونکو میرمنو د نیول کېدو په اړه هم اندېښنه ښودلې. د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت وایان محمد عاقب مهاجر ویلي چې طالبانو په تیرو 15 میاشتو کې تر خپل وسه کوشش کړی چې د میرمنو لپاره پارکونه او جیمونه بند نه کړي، خو زیاتوي چې خلکو د میرمنو او سړو ترمنځ د جلاوالي لپاره د صادر شوو حکمونو پروا نه کوله او میرمنو هم هغه شان حجاب نه کاوه چې څنګه ورته امر شوی وو. طالبان د کال 2021 د اگست په میاشت کې واک ته رسیدلی، خو تر اوسه هیڅ کوم هیواد یا ادارې د دې ډلې حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو ادارې یا یونیسف د افغانستان په ګډون د جنوبي آسیا یو شمیر هیوادونو کې د اقلیمي بدلون د منفي اغیزو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په دغه هیوادونو کې د سیلابونو له امله په لسګونو زره ماشومان اغیزمنده شوي دي. یونیسف په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې افغانستان او د جنوبي آسیا په یو شمیر نورو هیوادونو کې د اقلیمي بدلون له امله 15 میلیونه ماشومان اغیزمنده شوي. د یونیسف د معلوماتو په اساس دغه ماشومان اوس مهال بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو دغه ادارې ماشومانو ته د اقلیمي بدلون په اړه زده کړې کول مهم بللې دي، ترڅو یاد ماشومان د اقلیمي بدلون په نړۍ کې ژوند کولو ته چمتو شي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو په اساس افغانستان یو له هغه هیوادونو څخه دی چې اقلیمي بدلون ته ډیر کم چمتووالی لري او په نړۍ کې د اقلیمي ګواښونو تر ټولو زیات زیانمن شوو هیوادونو کې په شپږم لمبر دی. افغانستان په تیر یو کال کې د سخت وچکالۍ ترڅنګ د پراخه سیلابونو شاهد پاتې شوی، چې د طالب چارواکو د معلوماتو په اساس په کې د ښځو او ماشومانو په ګډون ګڼ شمېر کسان مړه شوي او پراخه مالي زیانونه یې اړولي دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري، دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، د وایس اف امریکا ډیوا د زموجاه جواد يم. خبرونه مو اوریدل، اوس هم راځو د مهمو راپورونو ولوریته. په جنوبی وزیرستان کې د نامنۍ پر ضد کار بندیز او احتجاج اعلان شوی. په جنوبی وزیرستان کې سیاسي ګوندونو، سوداګرو، پښتون ژغورني غورزنګ او ځایي خلکو په ګډه سبا د اتوار یکشنبې په ورځ د نامنۍ پر ضد کار بندیز او احتجاج اعلان کړی. نور تفصیل د نان بیټنی په ریپورت کې.
په جنوبی وزیرستان کې د سیاسي ګوندونو مشرانو ویلي سبنۍ کار بندیز یوازې د نامنۍ پر ضد دی. په جنوبی وزیرستان کې د عوامي نېشنل ګوند ځای مشر نور زمان وایس اف امریکا دفاع ته وویل دوی د سبنۍ کار بندیز او احتجاج لپاره کمپین پیل کړی، کلی په کلی ګرځي چې ګڼ شمېر خلک پکې ګډون وکړي.
ریاست ته دا ریکوست کو چې د خلک چې کم دي کنه ته زمونږ د مال، د ځان، د سر ذمہوار ته به مونږ ته تحفظ راکړي. میسج ورکاو کنه چې دا ریاست په دې اعلان کې درنا یا احتجاج باندې زمونږ خبره نه اروي، نو مونږ به مخکې لا عمل ته کوو.
د جماعت اسلامی ځای مشر تاج وزیر اویل سبا په علاقه کې هر ډول بازارونه، مارکیټونه او د تګ راتګ لارې ټولې هر څه تړلې پرتې وي. هغه زیاته کړه د علاقې ټول خلک په دې کار کې ورسره شریک دي.
د څو وخت نه مدامنې فضا قائم ده چې کوم عناصر دي، کوم لشکر کشي کو، چې کوم بدامنې خوراوي نیرو د سیول انتظامیا نه او ذمہ‌دارې ادارې نه مش د ټول طالباکي چې رامیش امن غوړي په دا باره کې او سابو یو درین احتجاج وی.
ځای سیاسي مشران وای جنوبی وزیرستان چې دا وړاندې نه امنۍ اغیزمن کړي او کاروبارونه تباه شوي. اوس بیا په علاقې کې نه امنۍ پیل شوي ده. شوکې غلاګانې، تاوان لپاره تښتونې او هدفي وژنې پکې رفانې دي او دغه پیښو ځای خلک سخت اندېښمن کړي دي. د پښتون ژغورني غورزنګ ایو ځای مشر مولانا زینت الله اوویل د دوی بیانیه د وړاندنه د امنۍ پر ضد او د امنده پاره ده او د علاقې خلق سي څه پریکړه کوي دوی به ملک ریفي هغه زیاته کړه دوی په سیمه کې داسې امن غواړي څرنګه چې په نور ملک دي
دلته دوا دستورونه مونږ په وزیرستان کې نه منو دلته د سرکاري ویټ بحالي غواړو دلته د آئین ذمہواری د سرکار ده سرکار او دلته چې په وزیرستان کې کوم ټارګټ کیلینګ اغواکاری بتخوري چې کوم شکنې دي مختلف قسمه واقعیات کیږي پخې کیږي دا غې د مخنیوي د پاره دی پولیس خپل ذمہواری و پیژني
دا کاربندیز او احتجاج په داسې حال کې اعلان شوی چې د نوی اسې شنبه په ورځ د کوز جنوبي وزیرستان پر غځي سیمه کې د پولیسو په تاړه برید شوی او په دغه برید کې د پولیس دوه عسکر وژل شوی او د پولیسو په وینا برید کوونکو تاړې څخه په غټه کچه وسله فړې وه تحریک طالبان پاکستان د برید ذمہواری په غاړه اخیستی په 14 نومبر په سیمه کې د جمعې په ورځ د بد امنۍ پر ضد پښتون ژغورني غورځنګ په اعظم ورسګ علاقه کې یوه لویه اولسي غونډه کړې وه خو هغه وخت د ضلع پولیسو مشر عتیق الله وایس اف امریکا ډیوا ته ویلي وو د علاقې امنیت په کابو کې دخل ته د خلکو تحفظ لپاره پولیس او نور امنیتي ځواکونه موجود دي او د ضلع د نورو سیمو ترڅنګ په اعظم ورسګ سیمه کې گشت نه کوي هغه ویلي وو داسې د بد امنۍ پیښې د هیواد په نورو سیمو کې هم کېږي شي خو دغل تزنی عناصر داسې قسمه پیښې مبالغه کوي د پاکستان پوز د نوران د افغان پولیس سره زخت پرتو جنوبي او شمالي وزیرستان ضلعو کې عملیات کړي او داوا کوي چې د عملیاتو په پایله کې د منظمې ترهګرۍ نوغې فیستې دي په یادې علاقو کې بیا هم وخت وخت د بد امنۍ پیښې رپورټ کیږي عدنان بیټنۍ دیوا کوزا جنوبي وزیرستان
لاهور های کورټ د پوځي عدالت له خوا سزا شوی د بشري حقوقو مبارز ادریس خټک په خواته نومبر په 2 منېټه کورټ اف اپیل ته په یو میاشت کې د فیصلې کولو لیکلي لارښوونه کړې ده پوځي عدالت ادریس خټک ته تیر کال د دسمبر په میاشت کې لدی عمل د 14 کالو د بند سزا اورول و چې د دوی په وینا د ملکی سلامتیا پر ضد حساس معلومات د برتانی استخباراتي ادارې یو وطن تور کړی و د نوموړي وکیل وایي چې د ادریس خټک پر ضد په پوځي عدالت کې قضیه ترسره کېدل غیر قانوني عمل دی ځکه چې د قانون تر مخه پوځ سره د اختیار نشته چې عام وګړي ونیسي او په هغه باندې پوځي مقدمه وچلوي نور تفصیل په خبرنه د ډیبي خبريال عبد الرزاق راکوي
په لاهور های کورټ کې د ادریس خټک وکیل انعام الرحیم ایډوکیټ وایس اف امریکا ډی وسره خبرو په محل وینا و چې عدالت د ادریس خټک د خواست او ریدنې روستو اپیلټ کورټ یعنی پوزي عدالت ته تحریری هدایت جاری کړی چې په یو میاشت کې دی فیصله ووروي هغه دا هم ویل چې د ادریس خټک په ضد مقدمه د پوزي قانون او د سپریم کورټ د فیصلو تر مخه سما نه ده زکه چې په وسره د عام وګړي د گرفتاری او په هغه د مقدمي چلولو اختیار نشته
دوی ته چې سزا اورولې شوې د هغه خلاف په څلويخت ورځو کې اپیل کول وو هغه اپیل هم دوی جمع کړای های کورټا مونږ هغه وخت راتللی شو چې پوځي عدالت په هغه خاص فیصله وکړي نو اوس پورې یو کال تیر شو او هغه خواستونه تاکلای شو نو د لپاره مونږ های کورټا رجوع کړه چې تاسو کم نه کم اپیلټ کورټ ته هدایت جاری کړی چې د دې کیس فیصله وکړي نو په هغه د های کورټ جج سیب آرډر جاری کړو چې یو میاشت کې د کیس اوریدو وروسته د فیصله جاری کړي
نو مول زیاته کړه کچري پوزي عدالت د دې د خواست په ضد فیصله وکړه نو هغه په های کورټ کې چیلنج کړي
په اپیل کې داو چې تاسو هغه په غیر قانوني توګه نیولای او داسې ټریبیونل ته وړاندې کړل شوی د کوم لاندې چې هغه یعنی ادریس خټک نه راتلو ځکه چې فیلډ جنرال کورټ مارشل خود پوز لپاره دی د عامو خلکو لپاره خو نه دی
د خیبر پختونخوا د نو خارزلې د بشري حقوقو فعال ادریس خټک د کال 2019 د نومبر په 14 اسلام آباد نه د راتک په وخت د سوابي انټرچینج سره نږدې نامعلومه تنانو تختولې وو د پیخي روستو په پیخور های کورټ کې د مقدمي چلیدو او په نړیواله کچه د هغه د خوشی کولو غوښتنې زور نیولو لکبله د دفاع وزارت عدالت ویل چې ادریس خټک د پوز په ولقه کې دی په پیخور های کورټ کې د ادریس خټک په مقدمه کې پیښې کوونکی وکیل طارق افغان ایډوکیټ وایس اف امریکا ډی نیوز ته وایي چې ادریس خټک ته د قانون خلاف سزا اورولې شوې ده
منیسټری اف ډیفنس وی چې دا موږ ارېسټ کړی دی او په ټرایل روان دی د افیشل سیکرټ اکټ لاندې سپاری کی پدجی کم تورونا لگی دلیو اغا درې کال سزا ده پاری کی خود بد قسمتې نه ظاهران يم چی یو غیر قانوني او غیر آئینی سزا ملټی کورٹ دت اورول ده او دت شکل سزا وره ولانو دغه سزا مصدقه نقل يم د بیان ور کو چی اغا د اپیل کول ده پارا لازمی
د ادریس خټک وکیلان وای چی د هغه پزت د پوزی قانون او حکومتي رازونو د معلوماتو د قانون نور لسوا د رښتم لاندې مقدمه جوړ کړی شوی په یاد مقدمه کې تور لګولې شوی چې ادریس خټک د برتانیې د استخباراتي ادارې یو تن مایکل سیمپل ته د پاکستان د سلامتۍ خلاف حساس معلومات ورکړې دي. تیر کال د دسمبر په میاشت کې پوزی عدالت نوموړي ته په دغه قضیه کې د سوار لسو کالو د قید سزا ورکړه. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوا نیوز، پېښور.
نوردونکو د وایس اف امریکا دیواله په کراچۍ کې د چارواکو په وینا له پولیسو سره په مقابله کې د جنوبي وزیرستان د وژل شوی ځوان نقیب الله مسید وکیل وای د هغه قضیه په ورستی پړاو کې داخله شوی او د نقیب مسید په وژنه تورن د کراچۍ پولیسو پوخانی افسر روانوار د عدالت وړاندې خپل بیان ریکارډ کړی دی. د روانوار په مشهد نقیب مسید وژنې مقابله ته پولیسو په خپل جالي وو خو روانوار ویلي هغه په دغه مقدمه کې گیر کړی شوی دی. نور تفصیل کراچی نه دی خبريال فضل عزیز راکوي.
په کراچی خار کې میش افغان کډوال وای د تیر سو میاشتو راهسې د دوی د نیولو لړۍ پیل شوې او تر اوسه پورې په سوونو افغانان نیول شوې چې پکې خزي ما شومان او ناروغان هم شامل دي. په دوی کې ځینی بیرته لګل شوې خو ډیر اوس هم په جیل کې دي.
تقریبا 2500 کسان پورته دي په جیلو کې پسند جیلو کې پس دي کې تقریبا 1500 سنان ما شمان دي او نور ټول مردانه سپنګران دي او تقریبا 13 کسان نه جوړ دي سپنګران دي یو بشره مل دي. تقریبا 315
د افغانستان نه پاکستان ته پروستیو کې راتلونکي افغانان نیول کیږي بلکې په کراچۍ کې د وړاندې نمیش قانوني اسناد لرونکي هم نیول کیږي او تور لګوي. پولیس د پیسو د پاره نسی پیسې ترې اخلي او تنګوي.
زابل شپږ تر روان د کوټه ټون په دالاري باندې مانی کارت واخیستو راتوي ودا بزو سم تانی ته ته دې انکوایری بزو وکم بیا بزو تا ته دا کارت در کوم صرف پیسو لا چل جوړ کړو ما سره 700 روپۍ وي په 700 روپۍ کې مانه 500 روپۍ واخلې 200 روپۍ راته پری خو درې او د اسلامي امارت مودا خوښته زمونږ سری داته وجو یا دې مونږ د دې خونه الته واړی یا دلته مونږ ته سہولت برابر کی مخکې حکومت کې مونږ دلته ډیر په آرام وو مونږ به کړه چرته چې بنی مونږ شروع سو نه غیر قانوني خلک به ونیوله او را قانوني ماتبه خلک چې کوم چې کارت دروښتله هغه به پری خو دره اوس هغه نیسی او بغیر کارت هم نیسی.
پورسوی کې کراچۍ خار د جنوبی زون پولیسو ویلیو د افغانستان نراتلونکي د 300 زیات افغانان نیولیو خو د خار د جنوبی زون د پولیسو مشر ډي اي جي عرفان بلوچ وايي په کراچۍ کې څوک داسې نه نیول کیږي چې پیسې ترې واخیستل شي. دوی چې څوک هم نسی د هغوی ټول قانوني اسناد کتل شي.
جی کیونکه ساوت زون جو ہے اٹس ا بارڈر زون جو ہمارا کیامڑی ڈسٹرکٹ ہے اٹس ا بلوچستان سے جو ہمارا بارڈر لگتا ہے اس کو یہ ٹچ کرتے ہیں.
دوی د خار جنوبی زون د بلوچستان صوبې سره لګیدل دي. نو کوم افغانان چې په غیر قانوني توګه راځي هغوی دوی په حراست کې اخلي گرفتاروي نه او بیا افغان کنسولګری ته ورکوي او هغوی بیا بیرته لګل کیږي. په افغانستان کې د طالبان حکومت په پاکستان کې په عمومي او پسین صوبې کې په خصوصي توګه د افغانانو نیولو ته ناوړه چلن ویلي او غندلې دي. د پاکستان د حکومت نه د افغانانو زورولو او ورته د ستونزو جوړولو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. خو د سین صوبې حکومت ویان مرتضی وهاب وایي د افغان حکومتي چارواکو په سرګندونو نه دی خبر او په سین صوبه کې پولیس یوازې د هغه کسانو پر ضد عملیات کوي چې قانوني اسناد نه لري.
میرے پاس ایگزیکٹ نمبر نہیں ہے لیکن ہاں مجھے یہ پتہ ہے کہ ایسے الیگل امیگرینٹ جن کے پاس کوئی دستاویزات نہیں تھے
دیوائی کرش میرے ورته نه دي معلومی خو منی دا کسان چې قانوني اسناد ورسره نو د قانون تر مخ نیول شوی او بیرته افغانستان ته لیږل شوی دی. وی وی ډیوا د نوموړي سره د یو مړ شوی افغان مسله شریک کړه او هغه ویل تر اوسه نو خبر خو اوس به پوره هڅه کوي چې دغه مړی زر تر زره ولیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر تر مخه په پاکستان کې یو ډبل رجسٹر کډوال چې د یو این ایچ سی آر مرستې ترلاسه کولی شي 14 لک دي او نږدې 10000 پکې په سین صوبه کې دي. د دین علاوه 8.5 لک ته پاکستان د پاتې کېدو لپاره قانوني کارډونه ورکړي. د نورو 15 لک افغانانو داوا هم کیږي او د تیر کال د طالبانو په واک کې درتلو وروسته د پاکستانی چارواکو تر مخه د 2.5 لک پورې افغانان پاکستان ته راغلي دي. فضل عزیز، وی او ای ډیوا، کراچۍ.
د پاکستان تحریک انصاف په عمران خان شوی برید په ګډون د څلورو غوښتنو د پلټنو لپاره په سترې محکمه کې د خواست جمع کولو اعلان کړی. عمران خان یو ځل بیا په پوځ او خصوصي توګه د آی ایس آی یو مشر میجر جنرال فیصل نصیر باندې سختې نیوکې کړې دي او دا هم ویلي چې موجوده حکومت د وړتیا له مخې نه بلکې په خپله خوښه د پوځ د مشر راوستل غواړي، خو حکومت د عمران خان دغه تورونه رد کړي دي. په دې اړه بشپړ راپور له اورنګزیب څخه اورئ.
پاکستان تحریک انصاف په عمران خان برید په شمول څلورو غوښتنو لپاره په سپریم کورټ کې درخواست جمع کولو اعلان کړی دی. عمران خان په پوځ یو ځل بیا سخت تورونه هم لګولی دي او دا هم وایي موجوده حکومت په میرټ یا قابلیت نه خو د خپل د خوښې آرمی چیف راوستل غواړي، خو حکومت دغه تورونه ردوي. د پاکستان تحریک انصاف لانګ مارچ ته وینا په وخت پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي دي پاکستان کې قانون حکمرانی نه ده بلکې د طاقتور حکمرانی ده. دوی یو ځل بیا آی ایس آی سیاسي څانګې مشر میجر جنرال فیصل نصیر باندې تور لګولی دی د دوی د ګوند ختمولو لپاره. په دې سوکې دی راوستل شوی دی.
بلوچستان میں انہوں نے دہشت گردوں کو کہتے تھے جی بڑا یہ تکڑے ہیں، اللہ معافی دے کہ اگر یہ اس طرح کے لوگ ہیں دہشت گردی کم نہیں ہوگی، ان کی حرکتوں سے دہشت گردی بڑھے گی.
عمران خان وی دا پوز وی بلوچستان کے ترخگر مضبوط دی، نو چی دا پوز سیاسی کارون کبھی نو دا بسنگا دا ترخگرو پر سے سکاراوی اکڑی. وڑان دے سواری پوز دا عمران خان دا غطورون رد کردی دی او دا غطورون پا زواب دا پاکستان پا تاریخ کے رنبی زل آئی ایس آئی مشر یو خبری کانفرنس ہون کردی بو. عمران خان دا هم وی موجودہ حکومت دا قابلیت په بنیاد نه خود خپل د خوخي آرمی چیف راوستل غواړي، خو یو حکومتي وزیر احسان اقبال دا تورونه هم ردوي او وایي د خپل خوخي آرمی چیف خبره اوس ختم شوې دي. احسان اقبال وایي ذوالفقار علی بھٹو، ضیاءالحق او نواز شریف پرویز مشرف آرمی چیف لګولی وو، خو وروسته بیا دوی دوانو جرنیلانو هم د دوی حکومتونه ختم کړل. دفاع وزیر خواجه آصف هم وایي د نوې آرمی چیف اعلان به مشاورت نه پس او آئینی طریقې سره به کیږي. په پوز تورونه آیا عمران خان د سیاسي ګټو لپاره لګوي یا بیا د پوز مرستې غواړي؟ د دې تپوس په ځواب خبریال او څېړنکار قریش خټک وایي
او د شو میاشتو شو چې د تلاب د ضرورت کېږي نو بس عمران خان ته به پته ځکه چې دې د سیستم نه دن نه جړې دې هم دې خلکو جوړ کړي او دې خلکو اقتدار ته راوستي دې خلکو د اقتدار نه باندې ستلې دي او هم دې خلکو ښځې او بچیان چې دې د په جلسو کې ډانسونو ګډاګانې کوي نو عمران خان ته به دې هر څه
بلخوا د تحریک انصاف مرستیال مشر شاه محمود قریشی ویلی دی څلور غوښتنو سره به د ګل پرس سترې محکمې کې خواست جمع کوي او هغه غوښتنې دا دي په عمران خان برید تحقیقات دې وشي او عمران خان د برید تور په کومو درېو تنانو یعنی وزیر اعظم شهباز شریف، کورنیو چارو وزیر او د آی ایس آی میجر جنرال فیصل به تر کومه په خپلو څوکو موجود وي د دې برید تحقیقات به څنګه ټیک وشي؟ سینیټر اعظم سواتی ته د انصاف ورکړي او خبریال ارشد شریف سره چې سکړې دي هغه د کام ته کار کړی شي او اپریل په میاشت د پاکستان تحریک انصاف حکومت ختمولو کې د دوی وینا تر مخه د امریکای خط جاج دی واغستې شي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د قبایلی ضلعو د صوابی اسمبلی غړي او چړونکي وایي د خیبر پختونخوا حکومت د قبایلی ضلعو په فنډونو سیاست کوي. صوبایي حکومت وایي وفاق ته یې د نوو ورګړو شویو ضلعو پیسې پاتې دي. د وفاقي حکومت نمایندګان وایي دوی د قبایلی ضلعو فنډونه په همدغو سیمو کې لګول باوري کول غواړي. نور حال د ارشد مومان په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه ویلي وفاقي حکومت د قبایلی ضلعو سکم دیشت ارب روپۍ نه دی ورکړي. په دې کې شل اربه د مالی کال 2021 او 2022 د اخیری دریو میاشتو پنډونه هم شامل دي. نوموړي ویلي وفاقي حکومت د روان مصرف یا کرن بجټ کې هم کمی راوستي دی. دوی د 50 ارب روپو خواست کړو خو وفاقي حکومت منځوري د 15 ارب روپو ورکړې ده، کوم چې د تنخواګانو ورکولو لپاره هم نه دی پوره. نوموړي ویلي د بیکوره شوي خلکو لپاره ورکړل کېدونکې پیسې هم وفاقي حکومت بندي کړې دي. د مومندونه د صوبای سمدی غړي نثار مومند دی وته ویل دوی د وفاقي حکومت د قبایلی ضلعو د پند کمولو او یا نه ورکولو غندنه کوي، خو موجوده حکومت هم په مرکز کې د خپل ګوند د حکومت په دوران نه د قبایلی ضلعو پند پوره راوړی او نه ان اف سی ایوارډ کې 3% برخه ورکړې وه.
که سیاست نه کول نو دوی په تیر وخت خپل وضاحت دی وکړي چې دوی څومره کار کړی په قبایلی سیمه کې، هغه د مخې ته راوړي نو پته به ولګي چې هغه وخت دوی دومره کار کړی او دا دوی سره چې څومره پیسه د مرکز نه راغلې وه هغه ټوله په ټوله لګېدلې ده. نو نن که کومه ګوته وچتی نو دا به د سیاست نه بیا بالا تری.
سیړونکو خبریال لحاظ لیډي وته ویل صوبای حکومت پر راتلونکي کې د قبایلی ضلعو د پندونو په مت کې د مشکلاتو سره مخ کې دي شي.
د هغې غټه وجه چې کوم نه ده کیږي وکي خبر پښتونخوا پر لپسې د وفاق خلاف خپل هلیکاپټرونه استعمالي، خپل جبه استعمالي، خپل ځمکه استعمالي او خپل هیومن ریسورسز استعمالي.
په وفاقي حکومت کې وزیر او د کورمینا د قومي اسمبلی غړي ساجد توري دی وته ویل په صوبای حکومت د قبایلی ضلعو پیسې په هغه علاقو کې د نه مصرف کولو تورونه دي. په وفاق کې موجوده حکومت کې د قبایلی ضلعو نمائندگانو غوښتنه کړې چې تر هغې د صوبې ته د قبایلی ضلعو پندونه ورکول ودرول شي تر څو چې دا نوي یقیني کړی شوي چې دغه پیسې هم په قبایلی ضلعو کې د پرمختیا په کارونو مصرف کیږي.
نو اوس موږ مطلب وفاق حکومت په دې باندې سوچ کوو چې ولې چې طریقہ جوړ شي دا پیسې مطلب چې یو ښه طریقې سره په مجلس کې استعمال شي. دا نه دې ته مجلس کې پیسې وساري دي چې مجلس کې پیسې پرتی هم دي او دې باندې سوچ وکړه چې کومې طریقې سره مطلب استعمال شي د خلکو ته ریلیف ملاو شي او د خلکو څومره ستونزې دي دا ختم شي.
د قبایلی ضلعو د صوبای اسمبلی د مخالفه سیاسي ګوندونو غړي او سیړونکي وای د دې سیمو د پاره د کال د 100 بلین روپو د طریقتي بجټ ورکولو واده شوی و، خو په صوبه کې د زمکی دوه وروستو یو کال هم نه پوره پیسې ورکړل شوی او چې کوم پندونه جاری شوی هغه پیسې هم ټولې نه دي خرج کړل شوی. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
په بلوچستان کې معلوماتو ته د لاسرسي قانون یا رائټ ټو انفارمیشن اکټ د منځوري یو نیم کال پس هم دا قانون نه دی عملي شوی. د سنټر فار پیس اینڈ ډیولپمنټ انسټیټیوټ لخوا په کوټه کې یو ورځنی کانفرنس رابلل شوی چې ایالتي اسمبلی د غړو ترڅنګ د بیلابیلو سیاسي ګوندونو استازو، وکیلانو، مدني فعالانو او خبریالانو پکې ګډون وکړ. نورحال د ډی بی خبریال حفیظ الله شیرانی راکوي.
و معلوماتو ته د لاسرسي قانون رائټ ټو انفارمیشن اکټ بلوچستان په اړه د کوټي په وځای هوټل کې یو ورځنی غونډه وسوه. د سی پی ډی آی په نامه ادارې د پروجیکټ کوارډینیټر او د غونډې تابعیا کوونکی سید رضا علي په خبره د ملک په نورو صوبو کې و معلوماتو ته د لاسرسي قانون په پوره توګه عملي شوی دی، خو په بلوچستان کې د یو نیم کال له تیرېدو پس هم دا قانون نه دی عملي شوی.
قانون کے مطابق ہے کہ وہ 120 دنوں کے اندر اندر
دے قانون د عملی کولو لپاره په څلور میاشتې کې دننه دننه یو آزاد کمیشن جوړول وی او دغه کار د دې قانون په لیکول وی، خو دلته دا کمیشن لانه دی جوړ شوی.
وو پرواکټیولی
په 2010 کال کې د پاکستان په اساسي قانون کې له 13 ترمیم وروسته په آرټیکل 19A کې د پاکستان وهر وګړي ته د سرکاري معلوماتو د لاسرسي حق ورکول شوی او وټولو ثبوته پر ایالتي کچه د دې په باب د قانون جوړیدو اختیار ورکول شوی. په بلوچستان کې د دې قانون بل په فروری 2021 کې د ایالتي اسمبلی له لوري منظور شوی دی، خو عملي شوی نه. علی رضا وویل
شهریو کې دی ہوئی ټیکسس سے
سرکاري ادارې د عوام د ټیکس په پیسو جوړې شوی، نو پر حکومتي ادارو دا لازم ده چې دوی و خلکو ته د معلوماتو په لاسرسي کې اسانتیاوي پیدا کړي. د دې قانون مطابق هر سرکاري اداره به په 15 ورځو کې د ننه معلومات غوښتونکو ته ځواب ورکوي. کچېری ځواب ورنکړل شو نو د هغې ادارې او افسر پر ضد به د بلوچستان د معلوماتو کمیشن ته یو درخواست ورکول کېدای شي، خو بدبختانه دلته لا تر اوسه کمیشن وجود نه لري.
قانون کې مطابق چار
په غونډه کې ګډون کوونکي د پاکستان د انساني حقوقو کمیشن د بلوچستان څانګې مرستیال مشر ایډوکیټ حبیب طاهر وایي
نو چې یو کار قانون خالی کاغذ باندې سو یو ایک جوړ سوی دی، یو گزټر کې پروت دی، نو هغه څه فائدہ لري؟ هیڅ فائدہ نه لري. د قانون د نه عملی کېدو او تر اوسه کمیشن د نه جوړېدو لاملونه څه دي؟ په دې اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان ایالتي اسمبلی غړي نصر الله عزیزی وویل
امپلیمنټیشن به کېدی د دې باندې هغه نه دی سوی تر اوسه پورې، نو جواب به موږ د حکومت څخه اخلو چې لپاره باقاعده کمیشنان جوړ سي او دا کار مخ په وړاندې ولاړ سي.
د غونډې تاویا کوونکو په خبره او معلوماتو ته د لاسرسي قانون کپلی سي، نو په سرکاري ادارو کې به د مالی فساد او درغلي د مخنیوي ترڅنګ و اولس ته دا واضح سي چې بیلابیلو ادارو او د دوی نمائندګانو کومې پروژې د دوی لپاره راوړي، پر کومو پروژو څومره کار سوی، منظور سوی بودیجه چیرې او څنګه کارول سوی، او یا هم د اولس د ټکس یا مالیه پیسې حکومتونه او ادارې په څه ډول اولی استعمالوي. حفیظ الله ستوری، شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا جی ریډیو دی.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ڈی ریډیو دی. نن د خالی ورځ د کال 2023 نومبر د میاشتې 12 نیټه ده. په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته زاش په کوم منځ کې لایم باندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی. د پښتونخوا په جنوبی وزیرستان کې سیاسي ګوندونو، سوداګرو، پښتون ژغورنې غورځنګ او ځايي خلکو په ګډه سبا د اتوار په ورځ د ناامنۍ پر ضد شټر ډاون یا کار بندیز او احتجاج اعلان کړي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان یو وار بیا په پوز باندې نیوکه کړې او واکمنه ګوند مسلم لیگ نون باندې یې تور پورې کړي چې په خپل خواخه نوې پوځي مشر ټاکل غواړي، خو حکومت دغه تورونه رد کړي. او د بخنې نړیوال سازمان د طالبانو حکومت لخوا پارکونو ته د خزو په تک د لګول شوی بندیز زر تر زره د لری کولو غوښتنه کړې. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د خیبر پختونخوا په جنوبی وزیرستان کې سیاسي ګوندونو، سوداګرو، پختون ژغورنې غورځنګ او ځايي خلکو په ګډه سبا د اتوار په ورځ د ناامنۍ پر ضد شټر ډاون یا کار بندیز او احتجاج اعلان کړی دی. په جنوبی وزیرستان کې د سیاسي ګوندونو مشرانو ویلي سبانه کار بندیز یوازې د ناامنۍ پر ضد دی. په جنوبی وزیرستان کې د عوامي نېشنل ګوند ځايي مشر نور زمان وایس اف امریکا ډیوه ته ویلي دوی د سبانی کار بندیز او احتجاج لپاره کمپاین پیل کړي او کلی په کلی ګرځي چې ګڼ شمیر خلک په دغه کې برخه واخلي. هغه ویلي دي چې دغه کار بندیز او احتجاج د لارې د پاکستان ریاست ته پیغام ورکول غواړي چې د علاقې خلک د ناامنۍ سره مخ دي او دوی د پاکستان د آئین لاندې د ریاست نه د امنیت په ځای کولو د خپل ذمواریو پورا کول غوښتنې کوي. د جماعت اسلامي ځای مشر تاج وزیر ویلی دی چې سبب په علاقه کې هر ډول بازارونه، مارکیټونه او د تګ راتګ لارې تړلې پرتی وي او ټول خلک ورسره په دغه کار کې شریک دي. ځایي سیاسي مشران وایي جنوبی وزیرستان چې د وړاندې نه د ناامنۍ څخه اغیزمند شوی، کاروبارونه تباه شوي، اوس بیا په علاقه کې ناامنۍ پیل شوې ده. شوکې، غلاګانې، تاوان لپاره تختونی او هدفي وجنې روانې دي، کومې چې خلک سخت اندېښمن کړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو ځایي مشر مولانا زینت الله ویلي دي چې د دوی بیانیه د وړاندې څخه د ناامنۍ ضد او امن لپاره ده او د علاقې خلک چې څه پرېکړه کوي دوی به یې ملاتړ کوي. دا کار بندیز او احتجاج په داسې حال کې اعلان شوی چې د نهي په ورځ د کوز جنوبي وزیرستان په رغزه سیمه کې د پولیسو په تاڼه برید شوی وو چې پکې دوه عسکر وژل شوي وو او د پولیسو په وینا برید کوونکو د تاڼې نه په غټه کچه وسله وړې ده. تحریک طالبان پاکستان دغه برید ذمواري منلې. له دغې پیښې درې ورځې وړاندې امنیتي سرچینو ویلي وو چې د بیرمل تحصیل په کاریز کوټ سیمه کې د ترخګرو سره نښته شوي او یو ترخګر پکې وژل شوی او دوه نور پکې نیول شوي وو. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان یو وار بیا په پوز باندې نیوکه کړې او واکمنه ګوند مسلم لیگ نون باندې یې تور پورې کړي چې په خپل خواخه نوې پوځي مشر ټاکل غواړي، خو حکومت دغه تورونه رد کړي دي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم په لانګ مارچ کې شامل خپل پلویانو ته د ویډیو لینک د لارې په وینا کې دا خبرې کړې دي. د ویلي پاکستان کې د قانون نه بلکې د طاقتور حکمرانی ده. عمران خان د پوز یو مشر جنرال فیصل نصیر باندې تور پورې کړ چې د دوی ګوند تحریک انصاف د ختمولو لپاره دی راوستل شوی وو. د ویلي ک پوز وایي چې بلوچستان کې ترخګري سیوا شوي، نو ک پوز سیاسي کارونه کوي څنګه به د ترخګرو پر ضد دوی کاروایی وکړي، بلکې دا به نور سیوا کیږي. د پاکستان پوز د عمران خان دا تورونه څو واري رد کړی دي. بلخو د پاکستان یو مرکزی وزیر د عمران خان هغه تورونه رد کړی چې ګنی مرکزی حکومت د خپل خوخي پوزي مشر راوستل غواړي. مرکزی وزیر احسان اقبال ویلی دي هغه ورځ تلی چې د خپل خوخي پوزي مشر ټاکنه بکیدا. د زیاته کړی ذوالفقار علي بټو، ضیاء الحق او نواز شریف پرویز مشرف راوستي وو. هم بیا دغه جرنیلانو د دوی جمهوریت حکومتونه ختم کړل. د دفاع وزیر خواجه آصف هم ویلي چې د نوی پوځي مشر ټاکنه به په سلام مشوره او د آئین لاندې کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو حکومت لخوا پارکونو ته د ښځو په تګ د لګول شوي بندې زر تر زره د لرې کولو غوښتنه کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په خپل ټویټر پاڼه باندې اعلامیه کې تپریخي فارکونو ته د ښځو په تګ د طالبانو حکومت له اړخه بندیز په افغانستان کې د ښځو او جینکو د حقونو په وړاندې یو بل گزار بللی دی. د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا ویلی دی چې د طالبانو واک ته په رسیدو سره ښځې له خپلو اساسي حقونو لکه د آزاد تګ راتګ، زده کړو او په سیاست کې له ګډون څخه منع کړې شوې دي. د یاد تنظیم د معلوماتو له مخې طالبانو هغه تنظیمونه چې په تیر حکومت کې د ښځو د حقونو لپاره جوړ کړی شوي وو له منځه وړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د دې ترڅنګ په افغانستان کې د یو شمیر اعتراض کوونکو میرمنو د نیول کېدو په اړه هم اندېښنه ښودلې. د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت وایان محمد عاقب مهاجر ویلی چې طالبانو په تیرو 15 میاشتو کې تر خپل وسه کوشش کړی چې د میرمنو لپاره پارکونه او جیمونه بند نه کړي، خو زیاتوي چې خلکو د میرمنو او سړو ترمنځ د جلاوالي لپاره د صادر شوو حکمونو پروا نه کوله او میرمنو هم هغه شان حجاب نه کاوه چې څنګه ورته امر شوی وو. طالبان د کال 2021 د اگست په میاشت کې واک ته رسیدلی، خو تر اوسه هیڅ کوم هیواد یا ادارې د دې ډلې حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو ادارې یا یونیسف د افغانستان په ګډون د جنوبی آسیا یو شمیر هیوادونو کې د اقلیمی بدلون د منفي اغیزو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په دغه هیوادونو کې د سیلابونو له امله په لسګونو زره ماشومان اغیزمند شوي دي. یونیسف په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې افغانستان او د جنوبی آسیا په یو شمیر نورو هیوادونو کې د اقلیمی بدلون له امله 15 میلیونه ماشومان اغیزمند شوي. د یونیسف د معلوماتو په اساس دغه ماشومان اوس مهال بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو دغه ادارې ماشومانو ته د اقلیمي بدلون په اړه زده کړې کول مهم بللی دي تر څو یاد ماشومان د اقلیمي بدلون په نړۍ کې ژوند کولو ته چمتو شي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو په اساس افغانستان یو له هغه هیوادونو څخه دی چې اقلیمي بدلون ته ډیر کم چمتووالی لري او په نړۍ کې د اقلیمي ګواښونو تر ټولو زیات زیانمن شوو هیوادونو کې په شپږم لمبر دی. افغانستان په تیر یو کال کې د سخت وچکالۍ ترڅنګ د پراخه سیلابونو شاهد پاتې شوی چې د طالب چارواکو د معلوماتو په اساس په کې د ښځو او ماشومانو په ګډون ګڼ شمېر کسان مړه شوي او فراخه مالی زیانونه یې اړولی دي.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اردوونکو د وایس اف امریکا ډیوا ده. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو د حکومت لخوا پارکونو ته د ښځو په ورتګ د لګول شوي بندیز ژر تر ژره لری کول غوښتي دي. دا په داسې حال کې چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چارواکو تازه تفریحي پارکونو ته د میرمنو په ورتګ د بندیز وروسته تیره پنجشنبه یا زیارت په ورځ ورزشي کلبونو یا جیمونو ته هم د ښځو په تګ باندې د بندیز اعلان وکړ. په دې اړه نور حال عدنان رشید څخه اوري.
د بخښنې نړیوال سازمان د جمعې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه باندې خپور شوي اعلامیه کې ویلي د کابل عمومي تفریحي پارکونو ته د ښځو په تګ باندې د طالبانو لخوا بندیزونه په هیواد کې د ښځو او د جینکو د حقوق وړاندې یو بل گزار دی. د طالبان دغه بیان وایي د طالبانو هر ډول پریکړه باید زر تر زره ختم کړل شي. ځکه چې د طالبانو د واک لاندې د خزو او د جنکو حقوق په یو منظمه توګه د خپو لاندې کړل شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا ویلي چې د طالبانو واک ته په رسیدو سره چې ښځې له خپل بنیادي حقوق چې پکې د آزاد تګ راتګ، زده کړو او په سیاسي هلو ځلو کې د ګډون نه منع کړل شوی دی. د یاد بنسټ د معلوماتو تر مخه طالبانو هغه بنسټونه چې په تیر حکومت کې د ښځو د حقوق د ملاتړ په هدف رامنځته شوي وي له منځه وړي دي. بخښنې نړیوال سازمان د دې ترڅنګ په افغانستان کې د یو شمېر فعاله میرمنو د نیول کېدلو په اړه هم اندېښنې ښودلې. دا په داسې حال کې چې د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت چارواکو تازه تفریحي پارکونو ته د میرمنو په تګ باندې د بندیز وروسته د نومبر په 19 نیټه ورزشی کلبونو او جیمونو ته د ښځو د تک باندې هم بندیز اعلان کړو. د دې وزارت ویان محمد عاقب مهاجر ویلي چې طالبانو په تیر 15 میاشتو کې خپل کوشش کړو چې د میرمنو پارکونه او جیمونه بند نکړي، خو زیاتوي خلکو د میرمنو او سړو ترمنځ د جلاوالي لپاره د صادر شوي حکمونو پروا نه کوله او میرمنو هم هغه شان د حجاب خیال نه ساتلو چې کوم چې ورته امر کړل شوی وو. طالبانو د دې وړاندې پارکونو ته د تګ لپاره د میرمنو او سړو لپاره بیلابیلې ورځې ټاکلې وي. بل طرف ته د افغانستان لپاره د امریکا شارټ دی افیر میرمنې کیرن ډیکر ویلي پاکستان کې یې د افغان میرمنو سره لیدلې دي او دوی غواړي چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي خو یریږي. ښاغلی ډیکر په ټویټر باندې لیکلي، د افغان ښځو په سترګو کې مې اور ولیدو، هغوی غواړي چې افغانستان ته واپس لاړ شي، هوای چې هغوی یریږي چې په زوره به واده کړل شي، د تعلیم او کار د حقوق نه به بې برخې شي او دوی د خپل حقوقو ضمانت غواړي. میرمن ډیکر زیاته کړه، مونږ غواړو چې د کډوالو لپاره کار وکړو. کډوالو ښځو ته د حوصلې لوړو ساتلو ویلي او کله چې دوی افغانستان ته بیرته ستانه شي نو دوی به د ټولو افغانانو د حقوق لپاره کار کوي. میرمن ډیکر په 8 نومبر ویلي وو چې پاکستان ته به ځي او هلته به د افغانانو سره ویني چې په حال یې ځان خبر کړي. د میرمن ډیکر د پاکستان د سفر او د سرګندونو په اړه باندې په افغانستان کې طالبانو حکومت تر اوسه پورې سند دی ویلي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایس سی آر وای پاکستان کې 14 لک افغان کډوال میشت دي چې په پاکستان کې د پاتې کېدو لپاره قانوني اسناد لري او یو این ایس سی آر یې مرستې کوي. او په 2 نمبر باندې 8 لک نور کډوال دي څوک چې د پاکستان حکومت په کال 2018 کې ریجستر کړي دي. او دریم د پاکستان حکومت وای د 3 نه تر 15 لک پورې هغه افغانان دي چې اسناد نه لري. او څلورم د پاکستان حکومتي شمیرو تر مخه په افغانستان کې د طالبانو په واک کې دراتلو وروسته پاکستان ته 2.5 لک نور افغانان راغلي دي.
درنو اردوونکو په نړیوالو راپورونو کې واوري چې برسلز او د مهمو ملګرو د جمعې په ورځ د اوکراین د غلي او نورو صادراتو او وارداتو کې د اسانتیا او پیدا کولو لپاره د 1 بلین ډالر د مرستو اعلان کړي. بلې خواته د خالی یا شنبه په ورځ د برتانی د دفاع وزارت ویلي چې د خرسان نه د روس د ځواکونو وتل خي چې د دنیپرو سیند په لویدیز سیمه کې روس د ځواکونو د ستونزو سره مخ وه. په دې اړه د وی وی تفصیلی رپورټ دته زموږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
یورپین کمیشن، یورپین انویسټمنٹ بینک، د بیا ودانې او د ترقې لپاره یورپین بینک او نړیوال بینک په د یووالي یا د سولیډریټی لینز د خکولو او پراخولو لپاره پیسې لګوي. دا هغه لارې دي چې ورسره تم سرګندول کیږي چې اوکرين به د یورپ د محفوظو بندرونو د لارې نړیوال منډې ته خپل د زری توکو صادرات او واردات وکړل شي. د برتانی د دفاع وزارت د استخباراتي معلوماتو په اساس په ټوټر لیکلي دي چې که هر څو د خنسون نه د روس د ځواکونو وتل د ماسکو د اعلان دور زیروستو پیل شوی دی، خو دا ډیره ممکن ده چې په خرسون کې د روس د ملاتړ مشرانو دخوا په 20 اکتوبر خلکو ته د سیمو نه د وتلو د غوښتنو په وخت کې دا عمل شروع شوی بو. د برتانی په رپورت کې ویل شوی دی چې دا ډیر امکان لري چې په وروستو هفتو کې د عامو خلکو د وتلو په وخت د روس واکونه هم د عامو خلکو په جامه کې د خپل پوزي آلاتو سره د سیمې تللی دي. د اوکرين واکونه په تاده کې د روس د واکونو د وتلو وروسته د جمعې په ورځ خیرسون خرته ورننوتی وو. د وایس اف امریکا په رپورت کې ویل شوی دی چې کله اوکراینی ځواکونه ښار ته ورننوتل نو په کلو کې پټ شوي خلک په لوی شمار کې د دوی هرکلی ته راوتي وو. د روس د ځواکونو د لوټمار او د عامو خلکو د وژنې د وحشت ډکې کیسې یې کولې. د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی د جمعې پر ورځ په خپل وینا کې دا یو تاریخي ورځ بلل ده او ویلي دي چې دوی به خیرسون بیرته ترلاسه کوي. زیلنسکی زیاته کړه چې په خار او شاوخوا سیمه کې روسي ځواکونو په لوی شمار کې لینډ ماین خښ کړي دي او دا چې د اوکراین ځواکونه به ډیر زر د دې په لرې کولو لاس پورې کوي. روس د جمعې پر ورځ ویلي دي چې دوی د ډنیپرو سیند د مغربي غاړې نه خپل ټول ځواکونه او پوځي سامانونه راوستل دي. د وایس اف امریکا د رپورټ تر مخه د روس پوځیان د سیمې نه پتاده کې د وتلو بیا جدا کیسې کوي. د روس یو پوځي دا کیسه کړې ده چې څنګه د او د سره نورو پوځیانو ته امر وشو چې د عامو خلکو په جامه کې علاقه پرېږدي او بیا دا چې د تېښتې په وخت څنګه ځینې پوځیان په سیند کې لاهو شول. د اوکراین د دفاع د استخباراتو څانګې ویلې دي چې د روس کوم ځواکونه په شا پاتې شوي وو د هغوی د وسله غورځولو په ځای سیند کې مرګ غوره کړی دی. روس په اوکراین د یرغل سمدستي روستو خیرسون باندې قبضه کړې وه. مغربي هیوادونو دا تمنه لرله چې روس په دومره پتاده سره علاقه پرېږدي. د اوکراین چارواکو ویلي دي چې دوی د خپل مستقل دفاع لپاره لوستامې کوي او دفاعي اډانه دروي او هڅه کوي چې په راتلونکو کلونو کې د اسرائیل غوندې خپلواک شي. په ملګرو ملتونو یو شمېر مشرانو د جمعې پر ورځ د روس د چارواکو سره په جنیوا کې په تور سمندر کې د صادراتو په اړه خبرې کړې دي. دا غونډه په داسې وخت کې شوې چې اته ورځې وړاندې روس د اوکراین غلې ته د محفوظ لارې د نه ورکولو اعلان کړی وو. روس بیا دا فیصله د ضمانتونو وروسته واپس کړه. د وایس اف امریکا د رپورټر مخه د فروری د میاشتې په 23 نیټه په اوکراین د روس د یرغل راهسې په زرګونو خلک مړه شوي دي، په میلیونونو بې کوره شوي دي او د اوکراین ښارونه تباه شوي دي. د اکتوبر په میاشت کې ملګرو ملتونو ویلي وو چې د 2.6 میلیونه نه زیات اوکراینیان یورپ ته کډه کړي دي. په دې کې 2.85 میلیونه روس ته په کډه ورغلي دي. وایس اف امریکا د رایټرز خبرې ادارې تر مخه په خپل رپورټ کې ویلي دي چې تر اوسه په جنگ کې د روس د 1,00,000 نه تر 2,00,000 پورې پوځیان او د اوکراین تر د 1,00,000 پورې پوځیان وژل شوي دي. دغه سه د جنگ جګړې په وخت تر د 3,000 پورې عام خلک هم وژل شوي دي. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، دیبا، واشنگتن.
در نورونکو د وایس اف امریکا دی ودا د امریکا ولسمشر جو بایدن د دی ونې د کمبوډیا سرخار نوم پینتا سفارو په وند کې د ګډون او وینا مهمه نقطې په میانمار کې زیاتېدونکو تشدد او د شمالي کوریا لخوا د ډرکو په موضوعګانو د آسیایي ملکونو د مشرانو سره پرې خبري کول د ملاقاتونو اجنډا ده. نور حال تاسو ته زموږ همکار وګم جالوان په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د امریکا د قومي سلامتی سلاکار چاک سلیون څوک چې د بایدن سره په سفر کې ملګری دی میډیا ته ویلي ولسمشر به دا موقع داسې په کار راولي چې څنګه د میانمار د حکومت خلاف همکاري زیاته کړي او زور ولور کړي چې خپل ولس سره د زور زیاتې نه لاس واخلي، ځکه چې یاد هیواد د جمهوریت نه بیلاره کړي شوی او امریت ته تللی دی. په فروری کال 2020 کې پوز په میانمار کې واک ترلاسه کړي. بایدن د خالی د شنبې پر ورځ کمبوډیا ته رسیدلی دی چې په لارې د څه وخت لپاره د مصر په شرم الشیخ کې د ملګرو ملتونو لخوا را جوړ کړل شوی د موسمي بدلون په کانفرنس کې هم ګډون کړي. هغه د سویلي ایشیاي هیوادونو د اسوسییشن په غونډه کې ګډون کوي او د دې ترڅنګ به د ختیځې ایشیا د هیوادونو آسیان په غونډه کې برخه اخلي چې پکې آسترالیا، چین، هندستان، جاپان، نیوزیلند، سویلی کوریا، روس او امریکا هم ګډون کوي. بایدن د اتوار یا د یکشنبې پر ورځ د انډونیشیا بالی سیمې ته سفر کوي چېرته چې به هغه د جی 20 هیوادونو په غونډه کې ګډون لري. د آسیان مشرانو د جمعې پر ورځ د میانمار پوځي واکمنو ته خبرداری ورکړې ده چې په کال 2021 کې د مشترکه امن پلان د عملی کولو په اړه د کوچلي ګامونه پورته کړي، ګنې همدغه شان به یاد هیواد د بلاک د غونډو نه بهر وساتل شي. په اکتوبر کې زیات شوی تشدد پر سر د لسو هیوادونو اتحاد متفقه پریکړه کړې ده چې د آنګ سان سوچی د منتخب حکومت تخته اړوونکي پوځي جنرال ته د بلاک په غونډه کې ځای ورنکړي او میانمار پکې یوازې غیر سیاسي نمائندګي ولري. د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه په میانمار کې 14 میلیونه نه زیات خلک د لوږې سره مخ دي او نږدې 1.3 میلیونه خلک د پوځي عملیاتو زور زیاتې بمباری کورونو سوځولو او وژنو د لاسه بې کوره شوې دي. د انډونیشیا ولسمشر ویلي دي چې هواد یې د میانمار په حال ډېر اندېښمن دی او دا د آسیان لپاره د خفقان خبره ده. روس نه یوازې د میانمار ملګرتیا کوي بلکې وسلې ورته هم ورکوي، او بلخوا چین او روس په ملګرو ملتونو کې د یاد هیواد دفاع کوي چې تر اوسه یې نړیواله اداره د کوم ګام اخیستلو نه لري ساتلې ده. سلیوان ویلي دي په بایدن د خپل جاپانی او د سویلی کوریا په لویانو مشرانو سره لیدنه به د انډو پسیفیک په پراخه امنیت او د شمالي کوریا د میزایلو او اټومي پروګرام د خطر په اړه خبرې اترې وکړي.
د نړیوال کساد بازاري بدی اغیزې په بهر هیوادونو کې د پاکستانی کارکونکو لوخا په ترسیلات زر هم وغورځېدلې دي. او د پاکستان مرکزی بانک ویلي چې د روان مالی کال د اکتوبر په میاشت کې 2.2 کروڑ ډالر ترسیلات زر هیواد ته استول شوي دي چې د تیر سپتمبر د میاشتې په مقابله کې 9% کم دي. اقتصاد پوهان د دې کمی نور څیلتونه ښيي. تفصیل یې له اسلام آباد نه د ارشد حسین په دې رپورټ کې.
د پاکستان د مرکزی بینک تر مخه د اکتوبر په میاشت کې 2.2 کروڑ ډالر ترسیلات زر هیواد ته استول شوي چې له دې د وړاندینې میاشتې ستمبر په مقابله کې 9% او د کال 2021 اکتوبر میاشتې په مقابله کې 15.5% راکم شوي دي. د پاکستان د مرکزی بینک د شمیرو تر مخه د روان مالی کال په لومړو څلورو میاشتو کې بهر هیوادونو کې میش پاکستانی کارکونکو 9.9 ارب ډالر ترسیلات زر استولی وو. د تیر مالی کال د لومړو څلورو میاشتو په مقابله کې روان مالی کال کې دا رقم 8.6% راکم شوی دی. سیړونکو د دې پر شال وی علت د غوره تبادلې د شر په لټه کې د بهر هیوادونو څخه د پاکستانی کارکونکو لخوا ترسیلات زر د غیر مجاز پیسو بدلونکو کمپنیانو د لارې استول خای. د مالی او اقتصادي چارو خبريال او سیړنکار مهتاب حیدر ډیوه توي د دې نور هم علتونه کې دي شي.
ہیں وہاں پہ انفلیشن جو ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے، تو جب وہاں پہ جو پاکستانی کام کرنے والے ہیں
هغه وای کو قتل شینو په پرمختل هوا دونو کې د گرانه د زیاتې کچې لکبل اوس پاکستانی وګړي نشي کولی چې زیاتې ډالر هوا تا ولېږي، او بلې د زیاتې تبادلې د شر په لټه کې د هغوی لخوا د غیر قانوني ایکسچینج کمپنیانو د لارې فندونه استول دي. اقتصاد پوهان وای په داسې حال کې چې پاکستان ته دا وخت د ډالرو سخت ضرورت دی، نو په ترسیلات زر کې راغلي کمی به د هوا د وړاندې څخه خراب اقتصاد نور او زپی. دا کمی په یو داسې وخت کې ریکارډ کړی شوی چې د پاکستان مرکزی بینک ویلي د هیواد د زر مبادله ذخیره هم اوس 1.9 ارب ډالر ته ټیټه شوې ده. سیړونکو وای پاکستان ته به د روان مالی کال دوران د 30 ارب ډالر ضرورت وي، خو د رستو سیلابونو لکبل د هیواد اقتصاد ته د 30 ارب ډالر د نقصان رسیدو لکبل د ډالر په مقابله کې پاکستانی روپے هم د فشار لاندې راغلي، او د دې لکبل هیواد کې د ګرانې شرح هم ورستر بلا خیجی. د مرکزی بینک شمیرې ښایي چې د روان مالی کال د اکتوبر په میاشت کې د متحده عرب اماراتو څخه پاکستانی کارکونکو 20 کروڑ ډالر، د برتانیې څخه 23 کروڑ ډالر او د امریکا څخه 15 کروڑ ډالر ترسیلات زر هیواد ته استولې دي. د اقتصادي چارو کارپوه او د خزانه پخوانی وزیر ډاکټر حفیظ پاشا وایس اف امریکا ډیوه سره خبرو کې ویلي دا وخت د پاکستان اقتصاد د سخت بحران سره مخ دی.
12% کمی آئی ہے اکتوبر کے مہینے میں اور پورے 4 مہینے میں.
هغه وای دا اکتوبر پمیاش کی پترسیلات زر کے 12% کمی راغلی دی، او پتیرو سلورو میاشتو کی پدی کی 6% کمی ریکارڈ کړی شوی دی. د خزانه لپاره د پاکستان د مملکت وزیر عائشہ غوث پاشا خبرداري ورکړي کم بینکونه چې د ډالر زیات نرخ لګوي په هغه بینکونو به جرمانه هم تر ټولو زیات لګول کیږي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ٹویٹر آئی ڈی دا @voadiva.
د پاکستان د شماریاتو اداره وایي تیر ونی د خوراکي توکو بای 0.4% کم شوه او اونیز د ګرانی تیر ونی 10.4% نه 9.4% تر کوزه شوی. خو په مارکیټ کې کاروباریان وایي خوراکي توکي نیم په نیمه ګران شوی دي. اقتصاد پوهان وایي په نړیواله کچه د ګرانی اغیز په پاکستان کې د خوراکي توکو په بایو هم کیږي، ځکه چې پاکستان زیاتره خوراکي توکي له نورو هیوادونو وارداوي او بیا په ملکي کچه د انرژي یا توانایي د زیاتو بایو او مالی له امله هم خوراکي توکي ګران دي. نور تفصیل د ریاض حسین په رپورټ کې.
د شماریاتو اداره وایي 13 په مجموعي توګه 150 خوراکي شیانو کې د 2 خوراکي شیانو بای زیات شوي، 14 خوراکي توکو بای کمی شوي او د 15 خوراکي شیانو په بایو کې بدلون نه دی راغلی. اداره وایي 13 ګرانی 0.4% کم شوي. خو په مردان خار کې د خوراکي شیانو کاروباری عابد حسین وی ویډیو ته وایي د وړو او وړو بای کمی شوي، خو نور د خوراکي شیانو بای نیم په نیمه سیوا شوي.
11-12 روپے ملتے کو اس 1500 روپے کاٹن دے جی، 300 روپے تک کلو لڑے خیر جی چی ڈال جی 150 گرام چیز لوبیا چنا ڈالماش 400-400 روپے تک کلو رسی دل ڈالماش لگے جی تو وہ پریٹ ملا گئی نن سبا.
په پاکستان کې د ورستو سیلابونو له وجې زراعت ته په غټه کچه نقصان رسیدلې او پاکستان دا وخت زیاتره امروزه د استعمال خوراکي شیان د افغانستان او ایران څخه درآمد کوي. مرکزی حکومت په درآمدي خوراکي شیانو کسٹم ډیوټي او ود هولډینګ ټیکسونه هم ختم کړي. د سیلابونو ورستو نړیوالې مالیاتي ادارې په پاکستان کې روان کال ګرانی 0.4% اټکل کړي، خو 13 میاشت د شماریاتو ادارې ګرانی 6.6% ریکارډ کړي وه. اقتصاد پوه طاهر امین ویډیو ته وایي په بهر هیوادونو کې د ګرانې اغیزې په پاکستان هم کیږي.
چې پاکستان هم امپورټډ کنټری ده، دغه کوم پټرول یا نور څه چې هغه امپورټ کوي نو لازمی خبره ده هغه ګرانې. روپې په قدر کې داغه کمی بشي کیږي یا نور ټیکسیشن میئرز دي، دغه پټرولیم لیوی مونږ لګو نو دا خو انټرنیشنل ایشو نه ده، دا خو زموږ ډومېسټک دغه ریکوایرمنت او دا مونږ کو داغه سره پټرولیم پرایسز هم سیوا کیږي.
د شماریاتو اداره وایي 13 پیاز 20% الوګان 15% 6.5% او چینی 3% ګرانه شوی، او هم دغه ډول د ادارې په وینا ټماټر 6% د چنو دال 2% او خوراکي تیل 0.9% ارزان شوی. 13 مرکزی بینک د سود شرا 15% برقرار ساتلی و چې د ملک دننه په ګرانه کنټرول ترلاسه کړي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
او سم د پښتنو ادیبانو په جنډنې په لړۍ کې زموږ همکار سردار لیټه کار دی او بل پښتون ته په اړه خبرې کوي. په ګډه ورو
خګوري دونکو نن به د سره دیوي خزینه شاعر په حواله نظر شریکو. د دې شاعر نوم دی زرلخته بیبي. ډاکټر شاه جهان په خپل کتاب په پښتو ادب کې د مېرمنو برخه کې د زرلختی بیبی په حواله د سلیکی وی چې زرلخته د خاغلی حفیظ الله لور ده. په کال 1453 هجری کال کې د ننګرهار د ولایت په یو متوسط کورنۍ کې زیږیدلې ده. د زرلختی شیرونه که څه هم د عمر په لحاظ ډیر تازه دي، خو بیا هم خکلی او د قدر وړ دی. زرلخته وایي چې زه د هغې مینې کوم چې زه د پښتو، پښتونولۍ او پښتني ادیبانو سره لرم دې ته وهڅولم چې باید په پښتو ژبه شعر ولیکم. د دې شاعر کلام ډیر رنګین او ساده دی، نو راځه چې د کلام د نمونه د سره شریک کو. که په وطن مینا نو ما په دار نکړې، که په وطن مینا نو ما په دار نکړې، که زه عشقا د نن نو ما سنسار نکړې، او زتش پخل باندی د دې وطن گفتار نکړم، زتش پخل باندی د دې وطن گفتار نکړم، چې په عمل کې ثابت نکړم دا اقرار نکړم. او کد تنوینو نا سمسور دغه گلشن نکړم، کد تن وینو نا سمسور دغا گلشن نکلما، پخپل غیرت دخمن پردی وطن حسار نکلما. او پدی سند بیا تا سراش گرفتار میکنے، پدی سند بیا تا سراش گرفتار میکنے، کز اشقا دنن نوما سنسار میکنے. خوګوري دن کو پراتلن کې پروګرام کې بدایو بل نوې شعر سرستا سو په خدمت کې زریګو. اوس ما سردار علي ټکر لې اجازه تر کې په لوې لم سپارو او خجون درته غواړو.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ٹویٹر، انسٹاگرام او د ڈیوا ویب پانا کتلی او اوریدلی شئی.